ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
جانور ادن کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی و ریډیو د زم سمینا احسن نن د زیارت ورځ د سره پین لسم کال د نومبر 15 نیټه دا پاکستان کې شوې دي د سحر اتنی می افغانستان کې دي د سحر ات او په واشنگتن ڈی سی کې د نومبر 14 نیټه د شورو ورځ او د مسخوتن لسنی می بجې شوې دي د ډی و ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول قښی سرټکو ته د پاکستان لاهور ښار کې د یوې کارخانې ودانۍ په مزدورانو رانسکورېدو په وجه د مړو شمېره 1300 ته رسېدلې. امدادي ډلې وایي او یو پورې جوبل کسانې وسه پورې د ملبې د لاندې نه راوستي. لاینی شاهدانو تر مخه کارخانه کې یو نیم سل پورې مزدوران موجود وو او یره دا د مړو شمېره زیاتېدای شي. د بخنې عالمی تنظیم امنسټي انټرنیشنل په افغان چارواکو غږ کړی چې په غور ایالت کې د 19 کالو جنۍ د سنګساری د پیښې پلټنې دی وکړي او ذمهوار کسان د قانون ته مخامخ کړي. امنسټي وایي د 19 کالو جنۍ رخصانې سره فیروز کوه په سیمه کې چې کم غیر انساني او بېرحمه سلوک شوی په یو حالت کې هم جایز نشي ګرځېدی. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ستر سفیر د کانګرس خارجه چارو کمیټې ته ویلي روس شام کې د خپل داوو پرتله د داعش یاغیانو په ځای د ډیرو موقعو د صدر اسد مخالف او وسلوال په نښه کړي او د موسکو ړومبنۍ ترجیح صدر اسد واکې ساتل دي. د پاکستان پنجاب صوبې سرخار لاهور کې سلور چتای و کارخانه را پریوتی او پکې لکتر لگا ځینې ریپورټونه وایي شلو پورې مزدوران مړه او یو نیم سل پورې د ملبې لاندې وسوم خختي. دا پیښه د شورو په ورځ لاهور سره خوا کې سندر انډسټریل سټیټ کې شوې. په ځای موجود درنې مشینرۍ باوجود امدادي کاروایانې په مزه روانې دي ولې چې د ملبې د لاندې خخت د ژوندي خلکو آوازونو په وجه چارواکي د مشینرۍ استعمال نه ډډه کوي. هلته موجود د ریسکیو 1122 اهلکار میډیا ته ویلي چې د 1300 د مرګ تصدیق شوی او یره دا چې سلو پورې مستوران د ملبې لاندې خختي. د بخنې عالمی ادارې امنسټي انټرنیشنل د افغان چارواکو نه غوښتنه کړې چې تیره هفته کمه تنکۍ عمر افغان جنۍ سنګسار کړی شوې وه د هغې ذمهوارانو ته د سزا ورکړی شي. د ادارې لخوا میډیا ته لیږلی شوی بیان کې امنسټي په دې ډیر خفګان ښودلی چې د وستي افغانستان غور صوبې په فیروسکو ولسوالۍ کې د 19 کالو رخصانه سنګسار کړی شوه. د ادارې چارواکي هوریا مصدق په چارواکو غږ کړی چې د دې حادثې د پلټنو په لړ کې دې خپل لوس پوره کړي او ګناهګارانو پر ضد مضبوط ګامونه واخلي. د امریکا ډیپلوماټان وایي په شام کې 50% پورې روسي هوایي حملې منځروه شامي یاغیان په نښه کوي نکه د داعش تندروه. د خارجه وزارت مرستیال سیکریټریانو ان پیټرسن او وکټوریا نولینډ د شورو په ورځ د خارجه چارو کمیټې ته په خپل بیان کې دغه خبره کړې. هم دغه شان د پینټاګون ویان کرنل سټیو وارن هم خبریالانو ته ویلي چې د 10% نه هم کمی روسي هوایي حملې په شام کې د داعش تندروه په هدف کوي. د شورو پورز برطانیه ویلی چې تیره هفته د سینای په جزیره کې د روس د تباه شوي جهاز په حادثې ډیر فکرمند دی. برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دفتر لخوا جاری شوی بیان وایي په دې حقله پلټنې لا روانې دي چې دغه مسافري جهاز څنګه تباه شو، خو چې وسه پورې څومره معلومات راغونډ شوي د هغې په بنیاد موږ دا ویلی شو چې جهاز د ځینې چاودېدونکي موادو د لارې راغورځول شوی. په واشنګټن کې د وایټ هاوس ویان جوش ارنیسټ وایي په سینای جزیره د امریکا هوایي جهازونه بقاعدګۍ سره الوت نه کوي، خو د ملک د هوایي حفاظت ایجنسی سو میاشتې وړاندې مسافري جازونه خبردار کړي وو چې په سینای جزیره الوتل د تندرو له طرفه د خطرې نه تښ نه دي. د امریکا یو مشر فوزي چارواکی وایي تیره میاشت د امریکا له طرفه شامي فوزونو ته ورکړی شوی فوزي امداد په وجه هغوی د داعش نه 255 مربع کیلومتر ځمکه واپس اخیستو کې کامیاب شوي. د شورو په ورځ د بغداد نه ویډیو کانفرنس د لارې د امریکا کرنل سټیو وارن خبریالانو ته ویلي د شام جمهوري فوزونو داعش تندروه مجبوره کړل چې د شمال مشرقي الحال کلي ګیرچاپیره علاقې نه وزي. امریکا په نږدې کې د شام په حقله خپله ستراتیژي بدل لکړی او شامی فوزیانو ته تربیت ورکولو په ځای وس امریکایي فوزیان تشت شامی یاغی ډلو مشرانو ته تربیت وای ورکوي او په جنگی میدان کې جنگیالو ته وسله او جنگی سامان غورځي. د کینیډا نوی منتخب مشر جسټین ټروډو د ملک د نوی وزیر اعظم په حیثیت حلف اغستی او دغه شان هلته د لسو کالو کنزرویټیو پارټۍ واک ختم شوی. تیره میاشت شوي پارلیماني انتخاباتو کې د ټروډو لیبرل پارټۍ غټه کامیابی اغستی وه او د سټیفن هارپرز کنزرویټیو پارټۍ له 99 سیټونو په مقابله کې 134 سیټونه ګټلې وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان پنجاب صوبې سرکار لاهور کې سلور چتای و کارخانه را پریوتی او پکې لک تر لگا ځینی ریپورټونه وای اتلس او ځینی وای چې شلو پورې مزدوران مړه شوي دي او د سلو نسیوا وسوم د ملبې د لاندې خختی چې دراويستو د پاره کوششونه روان دي. محمد عالمگیر په تفصیل را کوي.
د پاکستان پنجاب ایالت لاهور خار کې د یوې کارخانې ودانې را نسکورېدو له امله د مړو مزدورانو شمیره د محل تر اتلس پورې یادېږي. دا شمیره انتظامی او امدادي چارواکي یادوي چې وړاندې وایي تر اویا پورې کسان یې د ملبې نه تر اوسه روباسلي. جوبل مزدوران چې د ډېرو پکې حالت مرګونې دي جنا او شریف هسپتال ته وړل شوي او طبي درملنه روانه ده. دغه ځای ته ورغلی د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف میډیا ته ویلي کېدی شي چې د اکتوبر میاشت په 26 نیټه راغلې زلزلې دغه ودانې کمزورې کړې وي. د ویل اورېدلی وو چې دا ودانې زلزلې خرابه کړې وه خو د دغه ځای مالک په ودانې کار جاري ساتلی و. نوموړي د مړو مزدورانو بورسا لپاره د 5 لک روپو امداد اعلان هم کړی. چارواکو اندېښنې څرګندې کړې چې د ملبې لاندې غیر مزدوران شمیره ترسلو پوری کی دیشی او د دې خبر نه اندازه کیږي چې د مړو شمیره وخت تیرېدو سره زیاتې دي هم شي. دا کارخانه د لاهور سندر انډستریل اسټیټ کې و او دغه تبا د پلاستیک غوتلې جوړېدلې. امدادي کارکونکو ته ملبل ریکولو کې د تیاری د لاسه مشکلات دي او د درنې مشینډری د نور راختو پورې استعمال ځنډول شوی. د لاهور ډي سي او وای د مړو او جوبلو شمار اصل پته به امدادي کاروایانه پای ته رسیدو نه پس لګي. دی وای ټولې زیرمې د ګیرو مزدور نو بچ کولو د ملبې لري کولو لپاره په کار راوستي. د پاکستان فوز ویان د اداره آی اس پی آر وای فوز هم اندادي حلو زلو ته لاس اچولې او د خار انتظامی مرستې شروع کړي. دوی خارونو کې د لټون او امدادي ټیمونه د غزې ته راوستي چې د ارمی انجینران هم پکې شامل دي. اني شاهدان وای د راپریوتی ملبې د لاندې غیر مزدورانو چې غسوري اوس هم راوځي. په دغه موکا موجود یو اني شاهد چې مزدور هم دی ویلې کله چې دوی دغه ودانې کې خرابتیا ولیدانو د فیکټری مالک باندې غږو او خپل دغه ځای نه وتښتېدل. مالک د معاینې لپاره درنه لاړ چې ودانی پر اپری وتا. زای میډیا وای د دغه فیکټری مالک رانا اشرف په دغه پیخه کې په حق رسیدلې او مړی یې هسپتال ته وړل شوی. ډیر مزدوران دریز لري چې زلزلې سره دغه ودانې کې چون دی راغلی خو مالک په بیا د سلورم چت اچولو لپاره هم کار شروع کو. مزدوران وای د ودانې د رانسکورېدو په محل دغه تا یو نیم سل پورې مزدوران وو. د دې ودانې د راړنګېدو اصل علت خو هم لا واضح نه دی خو یو اونۍ یا هفته وړاندې پاکستان په غربي اړخ باندې د 5.5 زور زلزله راغلی و چې 2.3 کسان یې وجلی او 15,000 نه زیات کورونه زیانمن کړي. پاکستان کې دا رقم په کارخانو کې بدې پیښې عامه خبره نه ده خو په کال 2013 کې په کراچۍ کې د کپړو په یو کارخانه کې اور پر لګېدل چې 255 مزدوران په کې سوځېدلی وو.
بخنی عالمی اداره امنیسټی انټرنیشنل د افغان چارواکو نه غوښتنه کړې چې 13 هفته کې متنکی عمر افغان جنۍ رخصانه سنګسار کړی شوې وه د هغې ذمهدارانو ته دې سزا ورکړی شي. تفصیل پیرو زاهد خټک نه.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل شروع په ورځ د افغانستان په مامورینو غږ کړی چې 13 اونۍ دغه ملک کې یو پیغلې جنې سنګسارولو دې پلټنې وکړي او ذمهوار خلکو ته دې سزا ورکړي. مطبوعاتو ته لیکل شوی بیانیه کې امنیسټی انټرنیشنل ویلي د افغانستان غور ولایت فیروزکوه ولسوالۍ کې 19 کلنې رخصانه نومي جینې سنګسارولو په خبر سخت اندېښمن دي. بیانیه زیاتوي داسې ظالمانه وحشیانه او غیر انساني سزا کوم یو حالت کې هم نه ده په کار. د امنیسټی انټرنیشنل چارواکي حوریا مصدق مامورینو باندې غږ کړی چې د دغه پیښې د پلټنو لوز دې پوره کړي او ذمهدار خلکو ته دې سزا ورکړي. د رخصانه د سنگسارولو ټوله واقعیا یو ویډیو کې چاپ شوی چې په سماجی رابطو په ویب پاڼو خپره شوی. د د غور ولایت گورنر سیما جویان دا د امریکا خبری اداری سی این این ته ویلی د رخصانا کوروالو دا په زور ودوله او سو ورځې وړاندې دا د یو بل سړی سره وتښتیدله. دوه ورځې وروسته دواړه ونیول شول. کلی کې د طالبانو مشر فیصله وکړه د بدکاری په تور به رخصانا سنگسارولی شي. گورنر ویلی صدر اشرف غنی ته د نور فوجي کومک خواست کړي چې اورداک په شان سیمې د طالبانو د کنټرول نه خلاصې کړي. دې کال اپریل میاشت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن خپل یو راپور کې ویلی وو افغانستان کې ښځو پر ضد تشدد دوام مومي او دا سخته د اندېښنې خبره ده. دې کال اوله کې منیسټري انټرنیشنل هم دغه شان یو راپور جاری کړی وو چې پکې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو پر ضد د تشدد پیښې یادې شوې وې چې نه یوازې طالبانو او قبایلي مشرانو لخوا ترسره شوې بلکې ځینې وختونو کې پکې حکومتي چارواکي هم شامل وو.
د امریکا ډیپلوماټان وایي چې په شام کې 15 اتیانواخله تر لسکم 100% پورې چې کمی روسی هوایی حمله وسه پورې شوې دي، نو په هغه کې زیاتره د صدر اسد مخالفه شامی یاغیان په نخښه شوې دي، نکه د دایښ تندروا د هغه حملو هدف وو. دغه خبره د امریکا خارجه وزارت کې د امریکا د خارجه وزارت مرستیال سیکرټریانو د خارجه چارو کمیټې ته په خپل بیان کې کړې ده. تفصیل پیورو وکیل خان نه.
تیر ورځ د خارجه معاملو لپاره کمیټې ته خپل وینا کې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ستر سفارتکار ان پیټرسن وویل چې د تیر میاشتې راهیسې روس لخوا 95% پورې هوایی بمباری کې په شام کې د صدر بشار الاسد مخالف یاغیان په هدف کړی شوی دی، نه چې د اسلامي ریاست وسلوال. د کمیټې غړو د شام لپاره امریکایي پالیسۍ باندې د ناخوښۍ اظهار وکړو او د زیاتره وینا وه چې د صدر هغه فیصله چې شام ته بعد د صلاح او مشورې لپاره د امریکایي عسکرو یو وړه ډله لیږي د دغې سربا کیدی شي کم فرخ پرینوزی. سفیر پیټرسن په دغه مخا پینل ته وویل چې د روس د داوو باوجود په هغه سیمو کې د صدر اسد مخالف یاغیان په لوی کچا په هدف شوي، په کومو سیمو کې چې د اسلامي ریاست وسلوال فعال هم نه دي. نوموړی وویل چې د ماسکو اولنې اراده د صدر اسد په واقع پاتې کولو کې مرستې کول دي. د دین علاوه کمیټې ته په خپل بیان کې د اروپا لپاره د امریکا ستر سفارتکار وکټوریا نولند وینا وا چې د هما او همس خاریو سره نږدې سیمو په شمول روس هغه سیمو ته هم د ځمکنۍ وسلې لیږلو کار پیل کړی دی، په کومو سیمو کې چې د صدر اسد پلوه ځواکونو د مخالف یاغیانو نه ماتې خوړلې وه. میرمن پیټرسن او میرمن نولینډ دواړو وویل چې اروپا او نورو هیوادونو ته د شام کډوالو په لویه کچه تګ راتګ کې د روس مداخلت هم سیوا شوې ده. یاد وي چې تېره اونۍ د اوباما انتظامیه شام ته د سلام مشورې لپاره د 500 څخه کمو د امریکایي خصوصي عملیاتو لپاره ځواکونو د لیګلو اعلان کړو. میرمن نولینډ پینل ته وویل چې صدر باراک اوباما د شام په جنگ کې د خپلو هڅو تیزولو لپاره په نورو یو شمېر چارو باندې غور کوي. نوموړی په دې اړه سونه وویل چې په د هڅو کې اس شامل دي. د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي د خارجه چارو د کمیټې مشر اډ رویس دغه اورونه رابللې وه چې مقصد یې په شام کې د روس پوځي مداخلت ساغیس کیدی شي جایزه اغستل وو. هغه رویس د اوباما په انتظامیه باندې په شام کې زر تر زره ګامونه نه اغستلو تورو لګول او وی ویل چې دایش نن چرته ولاړ دی، هغه زمونږ په وخت باندې د ګامونو نه غستلو یو نتیجه ده. نو موړی دا هم ویل چې روس د شام یو داسې راتلونکي جوړول غواړي کم چې د هیچا په ګټه نشي پریوته. بلخوا هم په دغه موقع د ډیموکرات ګوند استازي ویلیام کیټینګ وینا واچ چې هغه څوک چې په صدر اوباما باندې نیوکه کوي هغوی لا خپل ځان دې خبرې ته تیار ساتل پکار دي، چې وایي دوی شام ته په لویه کچه د امریکایي عسکرو د اوږدې مودې لپاره لیږلو ته تیار دي. نوموړی زیاته کړې چې فکر نه کوي چې داسې کول به د امریکا په ښه مفادو کې وي. د امریکا د کورنو چارو امنیت لپاره کمیټې مشر مایکل وایس اف امریکا ته ویلي چې د شام لپاره د امریکا د یو سیاسي یا پوځي تګلارې د نشتوالي له وجې روس ته د مداخلت موقعه ملو شوي. ریپبلیکن وایي چې د روس مداخلت په شام کې د یو سیاسي بدلون او صدر اسد د تلل لپاره هڅې ډېرې زیاتې پیچیده کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د جاپان ټکاټا کمپنی د گاړو د پاره پرزې جوړي او د پرزو سره سره په گاړو کې چې کم د حفاظت د پاره ایئر بیگز لګیدلې نو هغه هم جوړي. خو په دې ایئر بیگز کې د لګې مودې نه د نقصونو په وجه باندې ټکاټا کمپنی ډیرو مشکلاتو سره د نیوکو سره مخ ده. وسورته یو بل مشکل در اپیښ شوی دی چې د امریکا چې کم د گاړو د حفاظت د سارنې اداره ده هغه په ټکاټا ایئر کمپنی باندې 200 میلیونه ډالر جرمانه لګولې ده. نور تفصیل په وایس اف امریکا په ریپورت کې منځ شهید ناورو.
په ټکاټا چې د موټر د پرزو جوړولو یو جاپانی کمپنی ده نن د امریکا د لوی لارو د ترانسپورت محافظتي ادارې لخوا د 200 میلیونه ډالر جریمه لګیدل شوې ده. دغه ناغه د سی شنبې په ورځ په ټکاټا کمپنی ځکه ولګېدل چې د هغوی تولید شوي ایئر بیگز ډیر عوارض نیمګړتیاوې او خرابیانې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو د لوی لارو ترانسپورټي محافظتي اداره وایي د دې کمپنۍ د ایئر بیگزونو په ډیر شدت سره چودیدلو له کبله 8 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او شاوخوا 100 تنه نور سخت ژوبل دي. د ادارې زیاته کړې چې د دې ایئر بیگ څېړنې په کال 2009 کې هم شوې وې او هغه وخت نوموړي کمپنۍ دغه عوارض ونه منل. انتونی فاکس چې د ترانسپورت محافظتي ادارې سکرتر دی وایي د خپلو غلطیانو نه منل او د موجوده خرابیانو ردونه د دې عمل شوه چې ټکاټا کمپنۍ د یو غټ بحران سره مخ شي. د هونډا موټرز کمپنۍ اعلان کړی چې دوی به نور د ټکاټا ایئر بیگز نه اخلي او نه به یې هم په هونډا موټرو کې وکاروي. د دې اعلان وروسته د دې کمپنۍ پنګې 40% راغورځېدلې دي. له دې وروسته چې د امریکا لخوا په دې کمپنۍ د 200 میلیونو ډالرو جریمې اعلان وشو د کمپنۍ سی ای او شیګیسا تاکارا رسنیو ته خپل بخنه وړاندې کړل. هغه وایي مونږ خپلې خواخوږۍ وړاندې کوو او د ټکاټا د ایئر بیگزو د نیمګړتیاوو له کبله رسیدلي ځاني زیان په وجه ډیره بخنه غواړو. د نړۍ په کچه په میلیونونو موټرونو د دې کمپنۍ ایئر بیگزونه استعمال کوي په شمول د امریکا متحده ایالاتو چې 19 میلیونه موټرو کې د ایئر بیگز لګیدلی دي. په دغه استعمال کوونکو کې ډیر شمیرو کسانو د دې ایئر بیگز بیرته واپس کول هم پیل کړي. ټکاټا د شوي توافق لاندې به د ایئر بیگز جوړول او خرڅول د امیونیم نایټرایډ په کې استعمالولو سره بندوي. کارپوهانو ویلي چې د دغه موادو استعمالولو له کبله دا ایئر بیگز چودیدلي. ټکاټا باید 70 میلیونه ډالر جریمه سمدستي ورکړي او د دې ترڅنګ 130 میلیونه نور به هغه وخت ورکوي که د امریکایي ادارې د صادر شوي حکم نه سرغړونه وکړي. د دې ادارې لخوا تر اوسه دا غټترینه جرمانه ده چې د ماشینونو جوړولو په یو کمپنۍ لګیدلې.
د سیدنی و جزیره ده چې 9 میاشتې مخکې هلته کې سمندري طوفان ښه زورور راغلی و خو اوس دغه جزیره د سوکړې سره مخ ده. وایس اف امریکا په ریپورت کې په پی تفصیل کلثوم کاکړ وایي.
پام نامی سمندری طوفان یو ډیر زورور سمندری طوفان و چې د وناتو خلکو له دې زمخ کې نه و لیدلی. د 5مې درجې دې سمندری طوفان په دغه سیمه کې آبادیانو، سړکونو او د بجلیو د رسد نظام ته ډیر زیات زیان ورسولی و. په دې طوفان کې له 200 زیات خلک مړه سوي دي او امدادي ادارې دا ګمان کوي چې زیات مرګونه پکې په دې وجه نه سوه چې خلک د طوفانونو په وخت د ځانونو په بچاولو پوه دي. د طوفان په وناتو کې فصلونو ته هم بې کچه نقصان رسولی دی. د دې طوفان تیرېدو 9 میاشتې سوی دي خو د سویلي بحر الکاهل په دغه جزیرو کې خلک نن یو بلې مسلې سره مخ سوي دي او هغه دا ده چې هلته د سخت وچکلي مسله ده. دا وچکلي په دغه سیمه کې د موسم د النینو نومي نظام له سببه رامخته سوي ده. دا حالات هغه وخت جوړیږي چې کله د بحر الکاهل اوبه برناکه تودې سي او د موسم اندازونه ګډوډ کړي. په وناتو کې د میوو دانو او د سبزیانو مقامی فصلونه د وچکلۍ له سببه وچ سوي دي. د جزیرو زیات اوسیدونکي د حکومت لخوا په ډبو کې مایانو او د ورځو رنګه خوراکونه باندې ژوند دي. په وناتو کې د یو اسپتال یو چارواکی رابرټ د دغه ځایي حالات سنگین بللی دي. رابرټ وایي
زمونږ هسپتال ته ډېر رنځوران راغلي دي. زیاتره په دې کې ماشومان دي، څوک چې کم غذایت له سبب نه جوړ شوي دي. دا قسمه رنځوران زمونږ په هسپتال کې ډېر زیات دي.
سمندری طوفان د بحر الکاهل وهلو دغو جزیرو کې 2,00,000 خلک اوسیږي. دا جزیرې د بحر الکاهل په سویلي سیمه کې پرتې دي.
دیمنشیا د بوډاوالی یو داسې مرض دی چې رو رو مازغه کمزوري کوي او یاداشت متاثره کوي، خو د دې مرض د علاج لپاره نوې نوې طریقو باندې هم کار روان دی. یوه نوې طریقه څه ده؟ د وایس آف امریکا په ریپورت کې به په تفصیل فوزیان جمعایي.
نړۍ کې په میلیونونو د پوخ عمر خلک د یاداشت خرابېدو په ناروغتیا اخته دي، او دا یو داسې ناروغتیا ده چې هم د ناروغ د پاره او هم د خیال ساتلو والا د پاره د تکلیف باعث وي. په دې چې یو داسې ناروغه چې دماغ سم کار نه کوي، نه د بل په خبره سم پوهېدی شي، او نه په دې پوهېږي چې نورو سره مناسبه رویه وساتي. خو نن سبا د آسټرالیا تسمینیا نومي ځای کې د داسې ناروغو د خیال ساتلو والا ځایونو کې د څلور خپو والا داسې میلمانه راځي دوی سره ملاقات ته چې د دوی تبه ورسره خشي. دا فایده د ډیلټا تھراپی ډاګز یا د ډیلټا کمپنۍ د هغه سپو له برکته ده چې کوم د دوی د علاج په لړ کې په کار راوستل کیږي. د ایمرټن پارک سروسز د دغه شان ناروغو خیال ساتونکي ډیوډ ډنکرلی وایي دې سره دا ناروغ ډیر په آرام شي، تبه خشي او خبرې اترې کول شروع کړي. اکثرا اول دراغلی سپو سره او بیا ورسته مونږ سره. ظاهره ده چې دوی د پاره سپه زیات اهمیت وړوي، ورسره نوموړی زیاتوي چې د علاج په لړ کې راتلونکو د سپو سره په دې ناروغو داسې ښه اثر کیږي چې بیا آرامي کم شي. ګنی
can get some undesirable behaviors
de kharab yaadasht wala naroga sabai khon darawiya hum kawi aksara aw zakada se kawi je puri gina khuda de spo dal tak parat lo de dui pade be khon darawiya ke kame rashi de sehat nadiwala idara wai je hazira so over salvekh million khalak pa nadiwala to gabande de yaadasht د خرابې دو په مرز اخته دي، او اندازه دا ده چې تر کال 2040 پورې به دا شمیره یو په دوه شي.
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چپوچړه کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي.
تا خو زه نو مهم تا خو عبد القدوس استاد وای سان پویکا ورشا ورشا حالات کا بوچی کا
پختو ډراما وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې،
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
میڈیا کی کوم خبرونه د زیور ښه شوې ده؟ کوم خبرونه مهمه وو؟ د دې تفصیل به تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د انساني تاریخ نه ثابته ده چې جنگونه تل بنینو انسان ته بشمیره داسې کړمې پرېګدي چې د هغو د لاسه انسانان خواران د جنگ ختمېدو باوجود تر کلونو کلونو پورې د خیر د مخ نویني. همدغه حال نن ورځ د افغانستان په سپیره خوره د افغان ولز د مختلفو طبقو هم ده. خود ریواجونو دستورونو او د شرم او حیا نه ډکی افغان معاشره کې د جنگ د لاسه د کندوشو افغان زنانو حالت د نور هر چا نه زیات قابل افسوس دی. نن د امریکای مشهور اخبار وال سټریټ جرنل په خپل مخامخ پاڼه افغان جنگ کې د کندوشو یو شمیر عمر خوړلو او نیمزالو زنانو د یو لوی تصویر په شمول افغان جنگ کې د کندوشو افغان زنانو د حالت زار په بابله یو تفصیلی ریپورت چاپ کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې افغانستان کې د تیرو دیر شو کالو راسې د تود جنگ لسوبا یو لوی شمیر افغان زنانه کونډې شوی دی. دې جنگ کې تیر کال 2690 عام خلک او تقریبا 5500 افغان عسکر وجلې شوی دی او دا شان دې ټولو د ځان نورستو کونډې او د مختلفو عمرونو یتیمانان بچی پرې خو دي. په ډیرو کونډو خو نږدې نږدې خپلو خپلوانو هم خپلې دروازې بندې کړې دي او دا په دې باندې یو بوج دی. ډیرو کونډو ته خو د خپلې ناپوهۍ له سببه دا هم نه ده معلومه چې حکومت ګینې د دوی په لاس امداد کورو پړ دی او دا چې دوی حکومتي امداد د کم ځای نه او د کمې محکمې نه ترلاسه کولی شي. د محنت اولسی معاملو شهیدانو او د بيدستو خلکو په باب له د افغان وزارت وایي چې دا وزارت د جنگ د لاسه کندو شو او 30000 زنانو ته امدادي رقمونه ورکي. دا 30000 هغه کندي دي چې ځانونه حکومت سره لیکلي دي. وال سټریټ جرنل لیکي چې د 30000 کندو د شمیر ډیر کم دي. د افغان کندو اصل شمیر د 30000 نه ډیر زیات دی. وال سټریټ جرنل خپل رپورت کې زیاته چې په افغان جنگ کې د کندو شوو زنانو په باب له 13 فروری کې د ملګرو ملتونو په جاری کړې شوی یو رپورت کې ویلې شوی دی چې په جنگ کې د وجلې شوو عامو افغانانو کندو ته د باقاعده امدادي رقم په ځای صرف یو ځل د یو تنخوا برابر رقم ورکړې شوی دی او دینه پس بیا د دغو کندو چا تپوس نه دی کړی. د مهنت د وزارت ویان علي افتخاري وال سټریټ جرنل ته ویلي دي چې موږ سره افغان جنگ کې د کندو شوو زنانو صحیح شمیر نشته ځکه چې ډیرو کندو خپلې نامې وزارت سره درج کړي نه دي. اخبار لیکي چې افغانستان کې د جنگ د لاسه کندو شوي زنانه په ډیره زبونحالۍ کې ژوند تیروي. هر کله چې دوی نارینه خپل خپلوان نه لري په دې سبب خلک پې تهمتونه لګوي او پیغورونه هم ورته ورکوي. په دې کندو خلک ډیر زیات ظلمونه کوي. اخبار لیکي چې ډیری کندې د کابل په کوڅو کې خیرونه غواړي. وال سټریټ جرنل د خپل رپورت په اخر کې د مریم نومي یوې افغان کندې د لنډ شان ذکر کولو په موقع لیکلي دي چې د مریم خاوند به د کابل په کوڅو کې ریړی لګوله. د کال 2011 په دسمبر کې د شیاګانو د یو جماعت بهر په بمی چودنه کې مړ شو. دینه پس هغې خپل دو ماشومان د سکول نه پاسول او هغوی دا وخت د کابل په کوڅو کې مختلف قسمه مزدورۍ کوي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-999-0.
ریډیو سره نه خبرونه تاسو واوریدئ. کچری تاسو نه پاتې شوی نو تاسو بیا هم د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې دغه خبرونه اوریدئ شئ. د ټلویزیون په خبرونه چې کمی دي هغه لیدئ هم شئ. www.divaradio.com د ویب سایټ پته ده. د دې نه علاوه د فیسبوک او ټویټر باندې هم د ډیو ریډیو پاڼې موجود دي. هلته کې هم تاسو د ډیو ریډیو پروګرامونو په حواله سره خپل رائے ورکولای شئ. @voadiva د فیسبوک او د ټویټر آی ډی ده. ټویټر باندې که تاسو ډیوه ریډیو فالو کړئ ځان به هر وخت د تازه خبرونو نه خبر ساتلی شئ. د ډیوه ریډیو د ماښام د خبرونو سره به د ماښام په 6 بجې یو وار بیا ټول همکاران ستاسو وړاندې راځي تازه خبرونو او خوندورو پروګرامونو سره. او د شپې 22:30 پورې به د ټلویزیون خبري خبرونه هم تاسو اوریدئ او لیدئ شئ. ایشیا سیټ 3 باندې او دینه هم دې سره تاسو نه د ډیو ریډیو د سحر د خبرونو ټیم اجازه غواړي. سحر خبرونو په ټیم کې زوم سمینا حسن، زاهد خټک، محمد عالمگیر، نایله محمد او وکیل خان. اجازه غواړو، در لپاره مننه.